پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه لرو. اوس هم لنډ خبرونه. په کراچۍ کې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان د سفارت قنصل وایي د پاکستان په زندانونو کې د بندي افغانانو د خوشي کېدو هڅې روانې دي. سید عبدالجبار تخاري نن شنبه ازادي راډیو سره خبرې کول چې له هم 2 اتیا کسان د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي. هغه وویل چې تېره پنجشنبه هم د سندي حالات له زندانونو 13 نور افغان بندیان خوشي شي او د چمن له لارې افغانستان ته لېږدول شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي دوی به په افغانستان کې د جګړې له کبله د بې ځای شوو کسانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې له خپله کوره لرې هم هیلې ولري. په افغانستان کې د UNHCR دفتر نن پر خپله ټویټر لیکلي چې دوی د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت بېلابېل فعالیتونه تنظیم کړي دي. هر کال د جون شلمه د کډوالو د نړیوال ورځې په توګه لمانځل کیږي. د روسیې د جیرو سرتیرو د شرکت مشر یوفګینی پریګژون نن سهار ویلي چې ځواکونه یې په روسیې کې د روستوف اوندون ښار پوځي مرکزونه نیولي او د روسیې په جنوب کې پر پوځي ساحو او هوایي ډګر کنټرول پیدا کړی دی. هغه د روستوف ښار له پوځي ساحې په ټلګرام ویلي دوی په پوځي مرکزونو کې دي او هوایي ډګر یې هم په کنټرول کې دی. د هغه په وینا هغه الوتکې چې په اوکراین کې د روسیې جګړې جګړه پر مخ بیا په عادي ډول الوتنې کوي په روستوف اوندون ښار کې د روسیې هغه پوځي مرکزونه پراته دي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې رهبري کوي. او سپینې ماڼۍ یو چارواکی د اسرائیل او فلسطینو ترمنځ د کرارۍ لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه کوي. سپینې ماڼۍ وایي د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جیک سالوان د جمعې په ورځ له خپل اسرائیلي سیال سره په ټلیفوني مکالمه کې دا غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې ور بیا ناکرارۍ زیاتې شوې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي بزګران د پوکنارو د کښت منع کولو له امله متاثر شوي او مرستو ته اړتیا لري.
له ترهګرۍ او نشه یي موادو سره د مبارزې ادعاوې متضادې او له حقیقت سره اړخ نه لګوي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې ملګري ملتونه سخت کال له نشه یي موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ په دې شعار یادوي چې د معتادینو پر وړاندې له شرم او تبعیض څخه لاس واخلي.
اکثریت فامیل انکار میکنن.
ډیری کورنۍ په خپل کور کې د معتاد په تیره بیا خزینه معتاد موجودیت نه مني.
د چ په افغاني ټولنه کې خلک معتاد ته په کوم سترګو ګوري؟ په دې اړه مولا ارواپو ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
معتادینو ته بدبختانه دلته څوک په ښه نظر نه ګوري او دوی ته په داسې یو فکر ګوري چې دوی تیار خواره او د جامع بد خلک دي.
د احمد شاه په نوم یو کس وایي چې ورور مې د نشې تر پرېښودلو وروسته بیرته په ټولنه کې خپل پخوانی اعتبار ترلاسه کړی دی.
خیر ټول ترېنه خوشحاله دي چې راسې اوس قادر لري لوزګانې دي چې راسې غېږه ورکړي مجلس دی اقتصاده
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
وکیل صاحب خیریت خو به وي چې زموږ د منطقې مشران دې راغوښتي دي.
حاجي صاحب کمال خان څه درته ووایه؟ زما په نظر خو خیریت نه دی. نور به نو ستاسې نظر واورو چې شرې بولی او که یې خیر بولی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په افغانستان کې له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي میرمن روزا اوتونبوا وایي د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو کې تر یو حده بریالي شوي خو د طالبانو دې پرېکړې بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د نسکور سوي جمهوریت سرپرست استازي نصیر احمد فایق په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالي ادعا متضاده بولي او وایي چې طالبان د نشه یي موادو کاروبار ته دوام ورکوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو تر اوسه په افغانستان کې د کوکنارو د وضعیت په اړه د سروې پایلې نه دي اعلان کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی د ځینو ادارو د راپورونو پر بنسټ ادعا کوي چې طالبان تر یوه حده د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي سوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی د دې سازمان د امنیت شورا هغې غونډې ته چې د افغانستان د وضعیت په اړه جوړه سوې وه د وینا پر مهال وویل، د افغانستان په ځینو سیمو کې د کوکنارو کښت تر یوه حده کم سوی دی. روزا اوتمبایوا وایي چې د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
د طالبانو لخوا تیر کال د اپریل په میاشت کې د کوکنارو د کښت منع کولو اعلان د افغانستان په ډیرو برخو کې په معاصر ډول عملي شوی دی. د رسنیو د لومړنیو راپورونو له مخې د کوکنارو کښت د پام وړ کموالی موندلی دی. په ورته وخت کې د تریاکو عاید د کلیوالو خلکو د اقتصاد یوه برخه جوړوي. له همدې امله باید مرستندویه هیوادونه له بزګرو سره چې د دې پریکړې له امله متاثر شوي او مرستو ته اړ دي، د بدیلو پروګرامونو پر تمویل فکر وکړي.
د کوکنارو د کښت د کموالي په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی داسې مهال ادعا کوي چې دې سازمان تر دې مهاله په افغانستان کې د کوکنارو د اندازې په اړه د سروې پایلې نه دي اعلان کړي. د لسیس په نوم یوې برطانوي موسسې تازه په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت په اړه د اټکلي سروې پایلې خپرې کړې او ادعا یې کړې چې تیر کال په هلمند ولایت کې تر 30,000 هکتارو ډېر مځکې کې کوکنار کرل سوي وه، اما په روان کال کې دا کښت 30,000 هکتارو کمې اندازې ته راکښته سوی دی. خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د نسکور سوي جمهوریت سرپرست استازی نصیر احمد فائق په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کموالي په اړه راپورونه متناقض بولي.
له ترهګرۍ او نشه یي موادو سره د مبارزې ادعاوې متضادې او له حقیقت سره اړخ نه لګوي. د طالبانو مهم مشران د تاریاکو په کاروبار، د هیروینو او شیشې په ګډون د نشه یي موادو په جوړولو کې ښکیل دي او دا مواد د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د صادراتو یوه برخه ګرځېدلې ده.
موږ وغوښتل چې د بزګرو لپاره د بدیل کښت د اړتیا او دې ادعا په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو چې وایي په افغانستان کې اوس هم د نشه یي موادو کاروبار دوام لري. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته جواب ونه وایه. د طالبانو حکومت هم د روان کال په لومړیو کې ادعا وکړه چې د 200 میلیونه افغانیو په لګښت د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي. خو اوس چې د کوکنارو لومړی فصل پای ته نږدې سوی، د دې سروې پایلې لا نه دي خپرې سوي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي بزګران د کوکنارو د کښت منع کولو له امله متاثر سوي او مرستو ته اړتیا لري.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې ملګري ملتونه سخت کال له نشه یي موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ په دې شعار یادوي چې د معتادینو پر وړاندې له شرم او تبعیض څخه لاس واخلي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي د نړۍ له میلیونونو معتادینو څخه ډیری یې له شرم او تبعیضي چلند سره مخ دي چې دې وضعیت د هغوی ذهن او جسم ته زیان اړولی دی. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې خلکو تر دې مهاله دا اصل نه دی منلی چې اعتیاد ناروغي ده او اوس هم له معتاد سره د مجرم په ډول چلند کیږي. په دې اړه ستاسې پام یوه راپور ته راړوو چې د معتاد په خبرو پیل کیږي.
په هغه مجلس کې پزما کنه نوځي نو هغه خور سره خوري کې
شل کله کیږي چې طاهر د نشه یي موادو معتاد دی. د پخوا په ایران کې ټوکران خرڅول، کله چې افغانستان ته راستون شو ګټلې پیسې پر نشه یي موادو ولګولې او دی تش لاس پات شو چې په دې ډول د خپلې کورنۍ د اوږو بار شو. طاهر وایي چې د احتیاط له امله لومړی په ټولنه کې اعتبار بایلوت او وروسته د کورنۍ غړي په خپلوۍ شرمېدل. یوازې شرم نه، بلکې د ده په وړاندې د خلکو چلند هم بدلون وموند او اوس خلک ناوړه چلند ورسره کوي.
پکور کلی کې مثلا مخکې چې وکه یو مړی به وشو مثلا نو اول خو به تلو قبر کلو ته که به هغه ته نه وه نو د هغه جنازه کې هم شرکت کوو که جنازه نه وه نو مثلا هغه سبا خو به پاتیا ته تلو ولې د نیشې په هغه کې نو داسې فکر وکړه چې هر څه موږ نه پاتې هم غم پاتې او هم خادي پاتې ده دغه نیشه یي سړی خپله ګوشهګیري
د سرطان د میاشتې 15 نېټه له نشهیي موادو سره د مبارزې له نړیوالې ورځې سره برابره ده دا ورځ هر کال په نړۍ کې د نشهیي موادو د زیانونو په اړه د خلکو د پوهاوي لپاره یادیږي د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو جرمونو سره د مبارزې نړیواله اداره سږ کال دا ورځ په داسې شعار یادوي چې د معتاد پر وړاندې له شرم او تبعیض څخه لاس واخلئ د یو این او ډی سي ادارې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د میلیونونو معتادینو څخه ډیری له تبعیضي چلند سره مخ دي دا اداره وایي چې په نړۍ کې ډیری معتادین په بدو نومونو سره یادیږي او دا کار د دې سبب شوی چې معتادین شرم احساس وکړي او په خپله خوښه درملنې ته حاضر نه شي په کابل کې د معتادینو د درملنې متخصص ارواپو تمیم سنجانی وایي چې په افغانستان کې خلک اوس هم د اعتیاد او معتادینو سره د مناسب چلند په اړه کافي معلومات نه لري
بیماری اعتیاد به موږ
زموږ په ټولنه کې د اعتیاد ناروغي په اړه خلکو ته پوهاوی نه دی ورکول شوی که یو معتاد ووینو باید له هغه سره همکاري وکړو یو د بل زغمل روحیه ولرو هغه درملنې ته وهڅوو او د ناروغ په سترګه ورته وګورو نه دا چې په سپکه سترګه ورته وګورو او یا یې وډبوو
د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو سره د مبارزې ادارې تازه راپور ښیي چې د نړۍ له هرو دریو معتادینو څخه یوه یې ښځه ده او له هرو پنځو داخل بستر معتادینو څخه یوازې یو بستر ښځو ته ځانګړی شوی دی په کابل کې د ښځینه معتادینو د درملنې 150 بستریز مرکز مشره ډاکټر خایسته حکیم وایي چې په افغانستان کې له ښځینه معتادینو سره ډیری تبعیضي چلند کیږي او د روغتیایي خدماتو اسانتیاوې هم چندان نه لري
اکثریت فامیلو انکار میکنن
ډیری کورنۍ په خپل کور کې د معتاد په تیره بیا ښځینه معتاد موجودیت نه مني ښایي نارینه معتاد درملنې لپاره روغتیایي مرکز ته بوځي او درملنه یې وکړي خو په ښځینه معتادینو شرمیږي هغه په کور کې ساتي او روغتیایي مرکز ته نه بیایي چې دا کار په خپله سټیګما او معتاد ته په سپکه سترګه کتل دي
موکو غوښتل چې د احتیاط په برخه کې د عامه پوهاوي د پروګرامونو معتادینو د روغتیایي خدماتو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو خو د عامې روغتیا وزارت بیان شرافت زمان زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 50% روغتیایي مرکزونه د مالي امکاناتو د نشتوالي له امله وتړل شول او دا مهال د معتادینو د درملنې لږ مرکزونه داخلي بستر خدمات لري
په راپور کې مو واورېدل ملګري ملتونه سح کال نشهیي موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ په دې شعار یاده کړه چې د معتادینو پر وړاندې له شرم او تبعیض څخه لاس واخلئ ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2 شپږ نیمې منځنۍ څپو باندې واورئ د سرطان د میاشتې 15 نېټه له نشهیي موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ ده نړیوالې ټولنې سخت کال دا ورځ له معتاد سره د سټیګما یا ټولنیز پیغور د بندولو شعار ته ځانګړې کړې ده دا چې په افغاني ټولنه کې خلک معتاد ته په کومه سترګه ګوري څه ډول پیغورونه ورکوي او دوی ته د ګناهګار په سترګه کتل او پیغورونه ورکول د دوی د درملنې بهیر څومره ټکنی کوي په دې اړه مو له ارواپوه ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې معتادین څومره له سټیګما یا ټولنیز پیغور سره مخ دي
بدبختانه چون افغانستان کې د خلکو د تعلیم کچه کمه ده او بېسوادي ډېره ده نو په دې وجه باندې معتادین په افغانستان کې د ډېرو استګما سره مخامخ دي او د رنګارنګ تبعیضونو سره هم مخامخ دي او د بلې طرفه د معتادینو پدیده هم په افغانستان کې نوې ده یعنې تقریبا 45 کاله کېږي چې معتادین په افغانستان کې ډېر شوي هغه هم ده نو په دې خاطر باندې معتادین د استګما سره مخامخ دي او د رنګارنګ تبعیضونو سره هم مخامخ دي
په افغانستان کې خلک معتادینو ته څومره د یو ناروغ په سترګه باندې ګوري او د یو ناروغ غوندې چلند ورسره کوي
متاسفانه په افغانستان کې اکثرا خلک په دې باور دي چې معتاد ته د یو مریض په شکل نه ګوري، بلکې معتاد ته د داسې یو کس چې دا یو بیکاره او نشه یي او داسې یو کس چې د جامې د اوبو بار دی او دا هیڅ نه دی او بېګټ انسان دی، په دې شکلونو ورته ګوري او په دغې تبعیض لاندې دي. معتادینو ته بدبختانه دلته څوک په ښه نظر نه ګوري او دوی ته په داسې او فکر ګورو چې دوی تیار خواره او د جامع بد خلک دي او دوی ته هیڅ کله چون د علم کمواله دی تر اوسه پورې دلته حتی خلک دوی ته د مریض په شکل نه ګوري، بلکې د یو بد انسان دی او نشه یي انسان دی او اوګو بار انسان په شکل باندې دوی ته قتل کیږي.
کورنۍ له معتادینو سره څه ډول چلند کوي؟ آیا دوی ته پیغورونه ورکول او دوی په بد نومونو یادول څومره ستونزې خپل معتادینو ته پیدا کوي؟
بدبختانه په افغانستان کې د یو د طرفه د علم او سواد کچه کمه او دوی دغې ناروغانو یا معتادینو ته د ناروغ په نظر نه، بلکې د یو داسې کس په نظر ورته ګوري چې دوی هیڅ نه دي، هیڅ شی نه شي کولای. دوی د جامع د اوګو بار دی، دوی د کورنۍ د اوګو بار دی او دوی کوم ښه تاریخ نه لري. دوی د ځان لپاره او د کورنۍ لپاره هیڅ نه شي کولای، بلکې د کورنۍ د شرم سبب کیږي. نو په دې خاطر باندې دوی ته د دې په ځای چې د مریض په سترګه وکتل شي، د داسې یو چا په سترګه ورته کتل کیږي چې هغه بیخي د کورنۍ لپاره د شرم سبب کیږي، دې په وجه باندې دوی د رنگ رنگ تبعیضونو سره مخامخ دي. او د یو چا زوی مثلا معتاد وي او د پلار نه پوښتنه وشي چې دا څه کیږي، حتی تر دې حده پورې چې کېدای شي پلار یې منکر شي چې دا زما هیڅ نه کیږي، او همدارنګه ورور یې منکر شي چې دا زما څه نه کیږي. تر دومره حده پورې دوی د کورنۍ تبعیض سره مخامخ دي او کورنۍ دوی ته په ښه نظر نه ګوري.
په افغانستان کې د صحي مراکزو محدودیت ته په پام سره او د صحي خدماتو نشټوالي ته په پام سره څومره په دغو مراکزو کې له معتادینو سره بد چلند کیږي او دغه بد چلند په مراکزو کې له دوی سره یا دغه پیغورونه ورکول معتادینو ته دا کار دوی څومره له درملنې څخه ناهیلي کوي؟
بدبختانه په افغانستان کې فعلاً د جهانی کومکونو د نشتون په وجه معتادینو په برخه کې او د دوی د تداوی په برخه کې صحي مراکز د زیات کمښت سره مخ شوي دي او محدود شوي دي. اوسنی حکومت بیا دا خلک لکه د پخوا غوندې په هر ځای کې نه پرېږدي، بلکې راټولوي او یو خاص مرکزونو ته انتقالوي، خو بیا هم څه نا څه پاتې کیږي او د تداوی نه هم لرې پاتې کیږي. او بل په شپخانو کې هم د مریضانو په نظر ورته قتل کیږي، خو بیا هم معتادینو ته په ښه نظر څوک نه ګوري، بلکې د جامع د کورنۍ د اوګو بار او په بل باندې تکیه کوونکي خلک یې بولي. نو په دې اساس باندې دوی ته ډېره توجه نه ورکول کیږي او دوی د رنګارنګ تبعیضونو سره مخامخ کیږي. او په شپخانو یا په صحیح مراکزو کې هم د دوی سره زشت رویه او دوی سره بد چلن او کورنۍ بد چلن واقعا دا دوی ته مجبوروي چې دوی د تداوی څخه زړه توریږي، او اکثر زیات بیا تداوی ته زړه نه ښه کوي او داسې بستر ته هم ځان نه ښه کوي، تر څو چې د یو چا د خوانه دوی په زور وی نه وړل شي یا د حکومت د خوانه په زور وی نه وړل شي. اکثر بیا دوی دې ته زړه نه ښه کوي چې ځان بستر کې، ځکه د یو خوانه د کورنۍ چال چلن، بلې خوانه د شپخانې د پرسونل درست چال چلن د دوی سره نه لرل د دې سبب کیږي چې دوی زړه توري شي او زیاتره تداوی ته زړه خنه کوي.
د زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت اوسیدونکی احمد شاه د خپل معتاد ورور کیسه کوي چې په پکتیا او لوګر ولایتونو کې د نجارۍ دکانونه درلودل، کورنۍ ته به یې پریمانه ګټه وټه راوړله او په خپلوانو کلي او کور کې په ښه نوم یادېده. خو کله چې معتاد شو کاروبار یې له لاسه ورکړ، خپلوانو لاس چینې واخیست او کورنۍ یې په خپلوي شرمېدله.
خو له نیکه مرغه اوس یې نشه پرې ایښي او په کور او ټولنه کې یې بیرته خپل پخوانی اعتبار ترلاسه کړی او کار هم کوي. دا چې د احمدشاه ورور څنګه ولې معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا غمجنه کیسه به یې د ورور له خولې واورو.
ټول فامیل ته نه خوشحاله وو، ورونه یې کنټرول کړي ول، دوکانونه یې درلودل، ښه عاید یې درلودلې میاشتې، نجاري دوکانونه درلودل، په خوست کې دوکانونه درلودل، لوګه کې دوکانونه درلودل، شاګردان یې ول، استادان یې نیولي ول، او ورونه یې شخصي مکتبونه ویلې. نیمیاستې تقریبا چې کمې راوړل دېر زره پنځه ویشت زره نه خوم داسې میاتي راوړل میاشت میاشت. لس کاله مخکې معتاد شو، دا ملګرو سره ګرځېده، بعضې ملګري وویل چې معتاد عمل یې کوم، په کار باندې تاثیر وکړ، د خوست دوکانونه سقوط وکړه، مو وروسته د لوګر دوکانونه ول هغه مخ سقوط ته راغ شو، بیا مونږ پوه شو چې دا معتاد صاحب تریا کې ول، ویل تریا کې پوډر ته اوښتی و، چې ډېر جګرخونه ول، ټول فامیل جګرخونه ول، ډېر الظالې مو سره وکړلې، پلار ورته نصیحت وکړه، خپلو خپلوان ټول ډېر ورته نصیحت کوه، خو همن هېڅ د چا نه منله، چې چې زړه غوښله مسیح کول مواد پیسې ول، خو نیم سامان یې خرڅ کړ، پټې له کوره وړ خرڅاوې، مخې چې معتاد و، چا ورسره مجلس نه کوو، چا ورسره ډوډۍ پیو کاسه نه خوړ، چا ورته چې نه تیارون، چې دیوان دې راغی پیو یو ښه توشکه مو راغه به ټوله کړه، چې دا په دې کې نه نیسي، خراب یې نه کړي، وی نه سوځوي. جالبه قصه دې دا وه چې زمی و، برقونه ضعیف شوي و، سولر پلان په خوا شوی، تا تیزاب د بتری نه تبدیله کړې چې پیو کار نه کړي، هغه مالین نه بس کو بل ورور مې راغی به پاس جیسه سولر شته که نه، څنګه ته سولر نه و، ته مې ویلې چې دا سولر تا وړی ده، سبا راغی کور ته، هغه ویلې نه ما نه ده وړی، زما یو ملګري وړی ده، تاسې ما ته دوه زره روپۍ راکړئ زه تاسو سولر راوړم، تمونږ زر روپۍ ورکړلې، هزار روپۍ مې وړلې، سولر مې تقریبا یو پنځه شپاړس لکه روپۍ د دوکانو سرمایه د نجاري ول، نور سامان شو هغه یې خرڅ کړ، یو مځکه و هغه یې خرڅ کړې، یو پیسې دي سره مې هغه یې هم ټولې ووهلې. چې کله د همه دوکانونه شروع کړه، زمونږ تره زمان هم دوکانونه نجاري شروع کړه، د هغوی اقتصاد ور ډېر ښه ده، دوکانونه لري، لیونه دوه دوکانه سل، دوه نه درې څلور پنځه دوکانه اوس لري، همه خوست کې فعلاً صحتمند ده، غندې له صفره شروع کړه، کوم دوکان چې مونږ ور په غاړه کړې ده، د لږ څومره سرمایه چې دومره سرمایه په دې کې بنده ده، ګټه به دي، تاسو د خپل فامیل جوړ فعلاً ښه ده، ټول ترېنه خوشحاله دي، سراسي اوس قدر لري، لورګانې دي، سراسي غېږه ورکي، مجلس دی، اقصه ده، دوستان راځي، ډېر خوشحاله یو، ورته خوان دي، سبق سوی ده هله، او مسؤلیت ور له غاړې سوی، ټول فامیل ترېنه خوشحاله ده، حتی داسې خوشحاله دي چې اوس سره مجلس کوي، کینوي په زور ځانو سره کینوي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې ده چې وکیل سمت خان په خپل کور کې جرګه جوړه کړې وي، په جرګه کې د سیمې ټول مشران پریکړه کوي چې باید عزیز د دوی له سیمې څخه کډه وکړي. دا چې عزیز څنګه سړی دی، جرګې ولې د ده په اړه داسې پریکړه وکړه، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام
کاکا، زما یو کرای کور پکار و.
ښه، څو کوټې کور دې پکار دی؟
بس چې څلور پنځه کوټې ولري.
پوخ کور وي که خام؟
پوخ او خام مهم نه دی، خو مطلب چې لږ ګوښه وي.
پوه نه شوم، څنګه ګوښه وي؟
داسې کور چې د غال مغال او شور څخه لري وي.
موټر لري؟
نه، موټر نه لرم. ولې؟
ما ویل ځینې کورونه د موټر لار یا موټر د درېدو ځای نه لري.
نه، موټر نه لرم، لارې مهمه نه ده.
د څومره کرایه وس لري؟
له لاسو څخه تر پنځلسو زرو افغانیو پورې وس لرم. خو خیر، د پیسو غم مه کوه، مطلب چې کور زما په تابه برابر وي.
یو کور را سره شته، پنځه کوټې، درې تشنابونه، یوه اشپزخانه او یوه ښه لویه زیرخانه لري چې ستاسې خلک یې تاکوي بولي.
بس چې لویه زیرخانه لري بیخي سم دی، اوس یې کتلی شو؟
هو، ولې نه، راځه چې وګورو.
سمه ده، درځه چې وګورو.
سړیا، ته واکشه، دا د څه شي غږ و؟
د هېڅ شي غږ نشته بابا.
ما چې ویل څوک دروازه ټکوي.
ویداشه، په دې نیمه شپه کې به څوک دروازه ټکوي؟
زه په دې کور کې ډېره ډارېږم.
له څه شي څخه ډارېږې؟
له پولیسو څخه ډارېږم.
آرامه ویداشه، پولیس چیرې و؟ زموږ کور ته کوم وخت پولیس راغلي چې ته ډارېږې؟
پرون زموږ د وکیل میرمن راغلې وه.
نو د وکیل د میرمنې د پولیسو سره څه ښه خیر څه یې ویل؟
ویل یې هسې راغلم چې ستاسو احوال واخلم.
نو په دې کې څه خبره ده؟ ګاونډیان خو تل یو د بل احوال اخلي.
خو مشکل دا دی چې په تاکوي کې د نشهیي موادو د جوړولو بیلرونه او نور سامانونه ولیدل.
نو تا عقل نه لرې؟ تا ته چا وویل چې ته یې تاکوي ته بوځه؟
ما نه ده بوولې، زه اشپزخانې ته ولاړم چې چای ورته راوړم. زه چې راتلم دا تاکوي ته تللې وه.
ښه نو تا څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې موږ سرکه او اچار جوړوو.
نو بیا څه اندېښنه لرې؟ خو ښه جواب دې ورکړی دی.
او ښه جواب مې ورکړ، خو د هغې زما خبره زړه ته ونه لوېده. په کور کې یوې او بلې خوا ته کتلې لکه جاسوسه چې وي.
دا بې ځایه اندېښنې دې پرېږده، موږ خو څو کاله کېږي چې دا کار کوو. تر اوسه خو شکر دی هېڅ داسې پېښه نه ده شوې.
زه ډېره وېرېږم داسې نه وي خلک یا پولیس خبر شي چې موږ په کور کې نشهیي مواد جوړوو.
اوف، ښځې مغزه دې راوخوړل، ویده شه
سړیا. که سما منې دا د غم لړلو نشهیي موادو جوړولو کاروبار پرېږده، یو حلال کار شروع کړه، کارونه خو لږ نه دي.
وکیل صاحب خیریت خوب وی چې زموږ د منطقې مشران دې راغوښتي دي.
حاجي صاحب کمال خانه څه درته ووایم، زما په نظر خو خیریت نه دی. نور به نو ستاسې نظر واورو چې شر یې بولی او که یې خیر بولی.
حاجي صاحب څه خبره ده؟ څه مشکل دی؟
غوږ شئ چې زه درته څه وایم. زموږ د کوڅې هغه عزیز خو به تاسې پېژنئ که
نه؟ نه زه یې نه پېژنم.
یوه میاشت کېږي چې زموږ کوڅې ته راکډه شوی او زما په کور کې په کرایه اوسېږي.
مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې عزیز په خپل کور کې نشهیي مواد هم جوړوي او هم یې خرڅوي.
د شیطان غوږونه دې کاڼه وي. زموږ منطقه خو شکر دی معتادین نه لري.
ستا خبره سمه ده چې زموږ په منطقه کې معتادین نشته، مګر زه یې وینم چې هره ورځ د عزیز کور ته معتادین راځي او نشهیي مواد ځینې رانیسي. داسې نه شي چې زموږ ځوانان هم په نشو اخته شي.
رښتیا وایي داسې نه شي چې موږ په کور کې نشو.
که ستاسې مشرانو خوښه وي زه به پولیس ته خبر ورکړم.
داسې نه وي چې د پولیسو سره لار ولري. پولیسو به خوشې کړی وي او سبا به موږ ته جنجال جوړ کړي. د نشهیي موادو قاچاقبران عادي خلک مه بولئ.
حاجي صاحب ستا اندېښنه هم پر ځای ده، خو چاره څه ده؟
چاره یې دغه ده چې زما کور را خلیږي او بل ځای کډه شي.
دا هم ښه خبره ده. کور دې ودان حاجي صاحب، خدای دې
ته ودان.
زه دا نن عزیز ته وایم چې کور خالیږي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
نشی دبی و پنجن کو مکہ و یالینو دا قنجو مکی دنا خندا د ارسلی سرلری دا قنجو مکی دنا خندا د ارسلی سرل ویم ستی کلمہ چې بی گنا خندا کوي ما